بهر انداز بهر قدم دی پام وی بیر مخیا دلت چیو دلی سو پوک شو بیا نو پوک سڑای دے خیری بیت دخبل کرم او ستم منز کی دی اندول وساتا نازک جلال ندو بول دے ندو اور سڑای دے
په دې برخه کې محمد عیسا جانان څخه هیله کیږي چې دی سره شي او خپل شعر تاسو ته وړاندې کړي.
د مشرانو همزولو او مشرانو په اجازه څیرم دی سوځوم دی له ګریوانه سره یو ځای زړګیه خټوم دی د ارمان سره یو ځای مودې شولې قلم مې د غزل ویو ته ګم دی د مینې درد راشه له درمان سره یو ځای ساقي راوړه جامونه نور ته ستا په مذهب اوړم زموږ امام ګناه کوي اذان سره یو ځای یو زیره مې راوړی ما وې خوله راله خوږه کا د خولې جالې راکړې سره لبان سره یو ځای
په ننګرهار کې ځوان ادبي بهیر له تیرو دریو کلونو راهیسې د خپلو اونیزو غونډو ترڅنګ هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره هم جوړوي. سږ کال یې هم په همدې نوم مشاعره جوړه کړې وه. زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعرې ته ورغلی د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
راغس پر لے زمن وطن تا دا گلنو سرا غی گئی ڈکا دا زمن دار ماننو سرا تا تسبین غر سلام کری تا تا گدر سلام کری تا تا دلبر سلام کری منگے پسر پیغلی عدد کا گدرنو سرا غی گئی ڈکا
دا خوشال مومن لہنجری نراوطل دا ترنم دا ننگرہار دا اطلاعات و فرهنگ ریاست دا غنڈو لتالار سخرا وطل چرته چې ځوان ادبی بهیر دا گلو هار پا نوم خپل کلنی مشاعره جوڑا کری و او پا لزگونو ځوانو شاعرانو پا کی خپل شیرو نو ویل. د ځوان ادبی بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلو هار په نوم کلنۍ مشاعرې جوړوي او ځوان شعري استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي.
ننګرهار ډېر مادب زانګو ده او د ګلونو خار دی نو په کار ده چې په دغه پسرلي موسم کې د ګلونو په موسم کې دغسې مشاعرې وي نو موږ هم په همدې هیله به یو چې دغه مشاعره لا ژوندی وساتو او هر کال دغه مشاعره ترسره.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
څوک چې څنګه خپه شي زار دې شم ته ووایه چې درته ووایي راتلی نه شم خپ قربان زه به همداسې خښوم د هر ارمان مړی ته مې همداسې ارمانونه قتلوه قربان اکرام وایا د رنگ د داس زیر ولی اکرام و اکرام او شپتا سب قربان
د محبت نه کنارو کې بشون سنگ ویزار ترا توایا غرغرو کې بشون سنگ ویزار زه که شاعر شوی نازکی بیا وسم پوشی چې په جنون او فلسفو کې بشون سنگ ویزار د ځان کدن رستې شیبه د پښتون دغه نارا خدایا یا خدایا د امن په جامو کې بشون سنگ ویزار.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو په ترنم هم غزلې وویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یوه نمونه وړاندې کوو.
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلي راټول دردونه په قلار قلار او شندما هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما.
لیکوال او مدنی فعال ډاکټر اسدالله خالص خوخي سرګند کړ چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واوریدل.
دلته د تنقید ځوانانو نن موږ واوریدل ډېر خکلی خکلی پیغامونه لرل ډېر راغنده پیغامونه لرل بل خواله په دې کې دی چې دا پدس یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسینې چې په ننګرهار کې راخوا هغه خپل لورونه کړی ده. د پسرلی موسم دی، د اننده میده میده باران، او په دغه باران کې به دغه سي شاعرانه محافل جوړول زمون په سیر جنگ زپل او د ویر او د خوابدو نه ټکه ټولنې ته درغند پیغامونه هغه پیلامه ده. دغه پسرلی تر تمامېدو پورې باید هر اونۍ دغلته موجود بهیرونه په دغه برخه کې لږه خواري وکړي، تنظیمې کړي، او لا پسې ډېر شي موږ بلای استعدادونه وپیژنو، رمضان ته بشي.
د ځوان ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اونیزو غونډو ترڅنګ هر کال د ګلو هار مشاعره جوړوي، او ځوان شعري استعدادونه به راپیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي.
په پکتیا کې هم پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه. د دې مشاعرې طنزیه شعرونه په زړه پورې دي. نور حال له پکتیا زموږ همکار داود تپان راکوي.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر للوري د روښانتیا په نوم مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې چې د پکتیا ولایت لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و، شاعرانو بیلابیل نظمونه او شعرونه ولوستل. شاعرانو په دې مشاعره کې د خپل ذوق سره سم پسرلنی هنري سنجیده نظمونه او غزلې واورولې. فیض الله مالګین یو لږ شاعرانو څخه و چې مشاعره یې په طنزي شعرونو رنګینه کړه.
او چې نیستی شي ورین تاندای په کور کې نه وي، په قرار به یې زړګای په کور کې نه وي، او ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي، ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي، د چا وړه د چا لرګای په کور کې نه وي، او لاس خالی وي نه په کار سره پیدا کیږي. امانت سے لاس خالی وي نه په کار سره پیدا کیږي، خلته مال کا او ډبلای په کور کې نه وي، او دا غستون دي مشکلات ارو مرشتا، دغه ستونزې مشکلات ارو مرشتا، کله یو کله بل شای په کور کې نه وي، او د هر څه نه بو دا باد وی مالګینا چې په خله دی ورور او زوی په کور کې نه وي، او چې په خله دی ورور او زوی په کور کې نه وي.
یوازې مالګین نه و چې په دغه مشاعره کې طنزي شعرونه د دوی د شعر مینوالو ته واورول. غلام طاهر افغان هم هغه شاعر و چې په مشاعره کې ځوانانو ته د طنز په جامه کې نغښتی خپل فکر ورورساو. د مشاعره جوړونکي او ودان افغانستان ګوند ولایتي کمیټې مسؤل نصیر غورزنګ وویل چې د دې مشاعرې له جوړېدو یې هدف خلکو ته د روښانتیا د فکر ورکول و.
دغه د روښانتیا مشاعره پسرلنۍ مشاعره وه، د روښانتیا تر سرلیک لاندې وه، او د ودان افغانستان ګوند د پکتیا ولایتي کمیټې له لورې په لاره اچول شوې وه. دغه د مشاعرو آغاز و یا د مشاعرې شروع وه چې انشاءالله دغه کال به راتلونکی کال به د روښانتیا کالي.
ده هم وویل چې دوی به دغه لړۍ د نورو ټولنیزو اجتماعي نو په چوکاټ کې وغځوي، او داسې به نه شي چې دغه لړۍ په همدغه ځای ودروي.
کندوز چې پسرلی پرېدي او غاټول ګلانو دښتې لکه سرې غالۍ فرش وي، شاعرانو یې سږ کال د ریدي ګل رڼا ته مشاعره جوړه کړې وه. د مشاعرې نورال له کندوز زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
په کندوز کې د ریدي ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. شعرونه خو د شاعرانو او لیکوالانو لخوا ډیر ویل کیږي، همدارنګه مشاعرې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي. خو د کندوز ولایت دغه شاعرانه او سمسور چاپریال چې د هر انسان روح ته کومه مینه او رنګ ورکوي، نو ښایي د دې ولایت د دښتو د ریدي ګل له برکته وي. د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا د کندوز ښکلی او سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر د مینوالو کوربه و، او دغه ولایت د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو یو ځل بیا له مینې ډک شو. سږ کال هم په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر لرې پرتو ولایتونو څخه میلمانه راغلي وو چې دغه شان مشاعرې او غونډې کولی شي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ همغږي غښتلې کړي. په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې د شعر په ژبه بیان کړي.
دادې آزادې خورا، داد جګورو وطن، داد ننګیالو وطن، داد ننګیالو وطن، داد ننګیالو وطن، داد ننګیالو وطن.
اے دا رئیس صاحب سیکرټری، خوږی خبرې دی شکرې په سلام، دیدر تنختر او غمبر وهی لکه کوترې، او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو. مننه.
په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر ازادي راډیو ته وویل د ریدي ګل دا لسمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
ریدي ګل مشاعره کندوز ولایت کې پسرلی ادبي کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردگو او د نور ولایتونو د پیلن شاعران راغلي دي او همدارنګ د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون.
په دې ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مرستیال ګل رحیم نیازمن ازادي رادیو ته وویل چې د دې مشاعرې هدف دا دی څو د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ ورورولۍ او دوستۍ زیاته شي.
د ریدی ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلی کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده، هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي، دوی راشه درشه ولري، دوی د یو بل سره احوال شریک کړي، د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي او ترمنځ تفاهم، مینه او ورورولي رامنځته شي.
لدی مشاعره څخه راغلو میلمنو پوره خوند واخیسته، ځکه مشاعره یو آزاد مشاعره وه او نږدې ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
تلک مور د ټول هیواد د زړه سره زموږ، لکندهار تر هرات او تر خیبر زموږ، ستا د غیرت غرونه تل حسک دي په جلال کندوزا.
د دې غونډې یو تن ګډونوال شاعر اسماعیل کلیوال خپل نظر د ریدی ګل مشاعرې په اړه داسې څرګند کړ.
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولیکي، تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
کندز میشتې فرهنګیان وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي، چې مینهوالې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندوز لیکوالان او شاعران راغلي، د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو ده دا چې هر کال د ریدی ګل مشاعره د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندوز ولایت کې جوړیږي، خو نوموړې ټولنه په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
نه پوهیږم چې پاچا ولې د باران اوبه څښلې وې. ناجیه صاحب یې حکایت راوروي، وابه ورو چې په دې کې څه راز و.
د مرکزی یونان د ایوا ټاپو ولسی حکایت. ډیره زمانه پخوا یو خیار او نرم خویه سلطان اوسېده چې په خپل رعیت خورا ګران و. سلطان یو نجومی ساتلی و چې ده ته به یې د ستوریو او هوا په باره کې معلومات ورکول. یوه ورځ نجومی دربار ته ورخطا راننوت او پاچا ته یې وویل په لنډو ورځو کې یو خطرناک باران را روان دی. د دې باران اوبه که هر چا وسخلې په احمق سړی بدلیږي. پکار ده چې د ځانونو غم وکړو. عقل پاچا سمدستی امر وکړ چې د پاچا او درباریانو لپاره د سلطنتي مانی کې د اوبو یو لوی سر پوخلی زیرمه جوړ شي چې چارواکي د هم قد باران لورې دور واستور نه استفاده وکړي. سو په دې ډول د ملک د کارونو د سم اجرا لپاره د نور کلغوندي او خيار ووسی او خلک ورنه خوشاله وي. د نجومی لاټکل سره سم باران وشو. تر دې وروسته پاچا او نورو درباریانو یوازې د سربوخلي زیرمې وبسخلې چې احمقان نشي. پاچا او درباریان یو خيار پاتې شول او نور خلک احمقان شول. د حکومت کسان که هم د نور کلغوندې خيار وو او د خلکو خیر غوښت، خو خلک ورنه د پخوا برعکس خوشاله نه وو. د خلکو ناخوښي ورځ په ورځ زیاتېده او پاچا چې تر ټولو هوښیار و درباریان یې راوغوښتل او ورته وویل چې حکومت د تورې په زور یوازې د لنډ وخت لپاره ساتل کېږي. که غواړو چې د ډېر وخت لپاره حکومت وچلو نو خلک باید خوشحاله وساتو. ما د دې لپاره راغوښتي یاست چې د خلکو د خوشحالولو لپاره لارې چارې ولټوئ. پوره درې ورځې وخت لرئ چې په دې موضوع غور وکړئ او له خپلې وروستۍ فیصلې مې خبر کړئ. درباریان درې ورځې د پاچا د مڼې په لویه کوټه کې ناست و. د خلکو د راضي ساتلو په مختلفو طریقو یې غور وکړ او ټولې لارې یې وسنجولې. په درې مازیګر چې پریکړې ته سره ورسېدل پاچا ته ورغلل، ورته وویل: صاحب، موږ د خلکو د خوشحالولو لاره وموندله، خو ویره راسره ده چې تاسې یې په اورېدلو په قهر نشئ. پاچا چې ډېر هوښیار او نیکخویه سړی و ورته وویل: نه نه، ولې به په قهرېږم؟ څوک چې د مشورې په خبره په قهرېږي هغه احمق وي، او ما خو څه د باران اوبه نه دي څښلي چې په احمقانو کې راشم. درباریان ورته وویل: موږ صاحب دې نتیجې ته رسېدلي یو چې د خلکو د خوشحالولو لپاره په کار ده چې ستاسې په شمول موږ ټول د باران اوبه وڅښو، ځکه احمق خلک د هوښیارانو په حکومت کې ناراضه وي، خو د ځان غوندې کسان چې ورباندې واکمن وي بیا مشکل نه لري. پاچا چې تر ټولو هوښیار سړی و د درباریانو د مشورې په حقیقت سمدستي پوه شو او نوکرانو ته یې امر وکړ چې د باران اوبه راوړي.
د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر اسماعیل لاروي په دې وروستو کې د مونوګراف لیکنې او سیمینار په نوم په 150 مخونو کې یو کتاب لیکلی دی چې د علمي خپرندویې ټولنې له لوري د دوام ځل لپاره چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه زموږ همکار داود تپان له ښاغلي لاروي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لاروی صاحب، په پیل کې د مونوګراف لیکنې په اړه راته ووایي، ضرورت څه و چې دا کتاب تاسو چاپ؟
دا خو تیر کال د پکتیا پوهنتون کرنې پوهنځي د ځنګلاتو او طبیعي منابعو په ډپارټمنټ کې د سیمینار په نوم باندې موږ یو سات لرو. دا سات ما ته راکړی و، د ادارې لخوا ما ته راکړل شوی و چې د دې سیمستر او د دې کال په اوږدو کې به زه د سیمینار په باره کې محصلینو ته معلومات ورکوم. نو ما وړوکی چپټر برابر کړی و، بیا د پوهنځي رئیس او استادانو همدا ډول محصلینو غوښتنه وکړه چې دا چپټر باید په کتابي بڼه چاپ شي. نو له یو څه تغیراتو وروسته مو چاپ کړ. هغه په کم وخت کې خرڅ شو یا د محصلینو ضرورت دې کتاب ته دا چې په هر پوهنځي کې نږدې هر پوهنځي کې د مونوګراف یا د سیمینار په نوم باندې یو سات محصلین په وروستي کال کې لري، نو زیات محصلینو دې کتاب غوښتنه کوله. دوباره اوس چاپ شوی دی د علمي خپرندوی ټولنې له لورې، چې یو څه زیاتونې هم پکې شوې دي او سمونې هم پکې شوې دي.
لاروی صاحب، مونوګراف لیکنه او سیمینار په ډېر کم وخت کې ډېر لوستونکو ته ورسېد یا محصلینو ته ورسېد، هغه که په نور ولایتونو کې پکتیا کې و، په دې کې تا کوم مواد راټول کړي دي چې هغه د پوهنتون د محصلینو ضرورت پوره کولی سي په نورو کتابونو کې نشته؟
د ګل رحمان رحماني هم د مونوګراف په باره کې یو کتاب چاپ شوی و چې زیات محصلینو استفاده ترې وکړه او ګټور کتاب و. په دې کتاب کې د هغه سره به توپیر دا وي چې دلته مثلا ځینې نوي موضوعات راخیستل شوي دي، زموږ اکثره محصلین د دې جرات نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته هغه د جرات په باره کې دوی ته لارښوونې شوي دي. یا دوی نشي کولی چې یو موضوع وغځوي، د موضوع د غځولو په باره کې دوی ته معلومات ورکړل شوي دي چې څه ډول کولی شو موږ موضوع وغځوو، یا فرعي عنوانونه څه ډول غوره کړو. د فرعي عنوانونو بېلګې هم راوړل شوي دي او هم د فرعي عنوانونو د پیدا کولو لارې چارې هم ورته ښودل شوي دي. همدا ډول د مونوګراف موږ څه ډول ترتیب کړو، د ترتیب هم هغه د وزارت د لوري چې کومه لایحه یا کوم لاره چې محصلینو ته ښودل شوې ده هم هغه پکې راغلی ده، او هم هغه یو څه د لدې سره تغییر او بدل لار او چې موږ کل شین هم راوځو دا لاري هم خو دل شوی دي. نو دا هغه څه دي چې فکر کوم له نورو کتابونو سره چې په دې اړوند لیکل شوی دي یو څه توپیر به ولري.
د کتاب څلور درسم مخ کې موږ یو څه یو پاڼه وینو په دې لیکل شوی دي: پښتۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت د لوړ زده کړو وزارت، پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځی، د بادغیس د پستې ځنګلونه لیکونکی رحمت الله رحمت، لارښود استاد پوهیالی خانزادګل زادای. خو نور مخونو کې بیا د ادبیاتو د نور د پښتۍ جوړې شوی دي، یعنی ټول پوهنځی محصلین کولای شي استفاده ترې وکړي.
مخکې مو یادونه وکړه چې په اکثریت پوهنځیو کې د څلورم ټولګي محصلین د سیمینار یا د مونوګراف په نوم باندې دوی ساعتونه لري، او دوی کولای شي چې د ژورنالیزم پوهنځي محصلین هم کولای شي له دې کتاب نه استفاده وکړي، د زراعت پوهنځي محصلین هم کولای شي، ادبیاتو محصلین هم کولای شي. هغه کوم د لیکلو چوکاټ چې د مونوګراف او ترتیب کوم ډول کېږي دا نسبتا سره ورته دي، فقط هغه موضوعات به بیل وي. لکه څرنګه چې تاسو دا یاد کړ د بادغیس د پستې ځنګلونه، دا د ځنګلاتو او طبیعي منابعو د ډیپارټمنټ اړوند موضوع ده. خو د شوري په اړه باندې یا د لغتو په باره کې چې زموږ د سیمې یو د محلي ادبي ژانر ده، نو دې په باره کې هم معلومات راول شوي دي، خو هغه بیا د ادبیاتو اړوند ده. هم دا ډول د کالم لیکنې په باره کې هم مثال راوړل شوی دی چې د ژورنالیزم اړوند دیږي. نو دا هغه موضوعات دي چې په بېلابېلو پوهنځیو پورې اړه لري، او یو پوهنځي ته یو خاص ډیپارټمنټ ته دا کتاب نه ده ځانګړی شوی.
تاسو کومه تشه احساس کړې وه؟ د کومې تشه د ډکېدو لپاره مو دا اقدام وکړ؟ په کومو پوهنځیو کې کوم ستونزې سره خلک مخ؟
مخکې مو یادونه وکړه چې موږ یوازې ضرورت په اساس باندې مجبور شي د زراعت پوهنځي محصلینو ته داسې مواد برابر کړو چې هغه د سیمینار او د مونوګراف په باره کې دوی عقلن دومره څه واخلي چې خپل سیمینار تهیه کړي یا مونوګراف ولیکي. په دې مجبور کړي وو چې موږ دا مواد برابر کړو. او دویم دا چې ځینو ملګرو او د استادانو غوښتنه دا وه چې د کتاب بڼه باندې چاپ شي، ځکه په دې کې باندې ما تر اوسه پورې خواري کړې وه چې یو داسې څه وړاندې شي چې محصلین په واقعي معنی باندې پوهیږي چې مونوګراف څه ډول لیکل کېږي، ولې لیکل کېږي، موضوع څه ډول انتخاب شي، فرعي عنوانونه څه ډول انتخاب شي، ماخذونه څه ډول واخیستل شي، له کومو کوم ماخذونو څخه استفاده وشي. دا ټول هغه څه دي چې محصلینو ته پکې ښودل شوي دي. مثلا مخکې به زموږ چې مونوګرافونه لیکل کېدل یا سیمینار به لیکل کېده، هغه ډیزاین به هم ډیر بې خوند و، د دې باره کې هم معلومات راکړل شوي دي. پښتۍ به هم د ګلدار چوکاټونه به ترې تاو شوي وو چې موضوع سره به هېڅ تړاو نه لري. په دې اړه لارښوونه ورته شوې ده چې پښتۍ باندې باید تصویر څه ډول تصویر راوړل شي، کوم تصویر باید د پښتۍ له عنوان سره راوړل شي. نو دا هغه څه دي چې زما په اند باندې که چېرته محصلین استفاده ترې وکړي، د یو خدا د مونوګراف لیکنه د سیمینارونو د رایه کولو هغه کلیشي دود نه به راوتلي وي، او بل دا چې یو څه به زده کړي وي. زموږ اکثره محصلین تر څلورم ټولګي حتی له پوهنتونه فارغېږي، خو دوی د یوې مقالې لیکلو توانایي نه لري. دلته د مقالې لیکلو، د سیمینار د مونوګراف لیکلو او د یو موضوع په اړه باندې بحث کولو لارې چارې موږ ته ښودل شوي دي. مثلا یو موضوع څه ډول شروع شي، څه ډول باندې باید پیل وشي، موضوع دا هر څه په دې کې راغلي دي. خدای دې وکړي چې محصلینو په ګټه شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه وایي، یوه ستونزه سي په ټولو پوهنځیو کې موږ لیدلې، هغه دا داسې زموږ د پوهنتونونه محصلین فارغېږي، حتی ځینې استادان کېږي، بیا د املایي ستونزې لري او ځینې نورې ستونزې هم لري، یا د لکه تاسو ویلې مقاله لیکلو، یا د خپلې برخې یو موضوع وړاندې کولو کې دوی ډېرې ستونزې لري. دغه ستونزې مشخصا تاسو په ګوته کړې دي، املایي تېروتنې او نور تاسو په دې اړوند څومره شیان ارائه کړي په دې کتاب؟
او په دې کې مثلا لیکنښې راغلي دي، د لیکنښو په باره کې معلومات وړاندې شوي دي، کامه څه ډول کوم ځای کې ښودل کېږي، یا پای د پاینو کې کومه نښه استعمالېږي، قوسونه څه ډول استعمالېږي، کوم ځای کې کارول کېږي، دا هم پکې راغلي دي. د یګانو کارونه هم پکې راغلي ده. همدا ډول د دا هم پکې خود رشوي چې موږ قیاسي واحدونه مثلا یو څوک وایي چې لس متره مساحت یې لري خو دا که په هغه کې ولیکل شي یو لوی اشتباه یا لویه تېروتنه ده د سطحې لپاره یا د سطحې د اندازهګیري لپاره موږ متر مربع واحد لرو همدا ډول د حجم لپاره متر مکعب واحد لرو یا د وزن لپاره کیلوګرام د مایعاتو د اندازهګیري لپاره لیتر لرو په دې باره کې هم معلومات ورکړل شوي دي چې له داسې اشتباهاتو او تېروتنو باید محصلین ډډه وکړي ځکه چې که دا اشتباه په سیمینار یا مونوګراف کې وړاندې شي او هغه څوک چې استفاده له دې مونوګراف څخه کوي که په راتلونکي کې وګوري چې مثلا یوه خونه لس متره مساحت لري دا خو لویه تېروتنه ده هغه څوک چې استفاده ترې کوي هغه نه پوهیږي چې دا لس متره څه ښودلی دي تور یې ښودلی دی عرض یې ښودلی دی څه یې ښودلی دي خو که چېرته مې لس متره مربع یا دولس متره مربع یا شپاړس متره مربع داسې وښودل شي راتلونکي کې به سم ډول باندې استفاده ترې شوي نو دا هغه څه دي چې هغه د لیکنیز ډول باندې که چېرې محصلین ورته متوجه واوسیږي چې هم قیاسي واحدونه دي هم د کنښې دي هم هغه د کلماتو سمه کاروانه ده کلماتو سم لیکل دي زموږ اکثره محصلین هم د کلماتو لیکلو سره نه بلده دي دې ته باید زیات متوجه شي په دې کتاب کې هم ټینګار شوی ده چې مثلا د څوک مونوګراف لیکي دا مونوګراف درې زره څلور ځله له بشپړولو وروسته که ولوستل شي هغه املایي تېروتنې به کمې شوې وي بیا که داسې یو څوک دوی دوست ولري ملګری ولري چې هغه په ادبیاتو باندې پوهیږي د هغو سره دا خپل مونوګراف شریک کړي نو فکر کوم چې تر ډېره به یې هغه لیکنیزې غلطۍ یا لیکنیزې تېروتنې سمې شوي
افغان بی سی مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سی مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.